Radio. Radio Azadi.
چهارشنبه د چین گاش پندلسمه احمد چیبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوب لې نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال خپل خبري باسي. د ترکیه د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور لمخې 330 پیته افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لښتولي چې له هغه ځای افغانستان ته واستوي. د افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 228 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنري په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بې ځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 million د دعوه طلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هره میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په روسي ځان وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس داد بخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پکتیکا او خوست زلزلو اخیستی
دا واقعیت او د ښکارا خبره د زلزلې نروسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شي دي هغه خجي دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. پاکستان ته د افغانستان د سکرو د صادراتو په اړه مو د زرخ شافیزي نظر اخیسته.
قیمتونه باید په ملي میا په مارکیټ سره برابر وي په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې لوی وشاره د ملکیانو د استلو له غوښتنې خبرو، او د اختر په درشل کې مو اختر هیر نه دی. په افغانستان کې څاروي ګران شوي
ډېر پخ دی چې په روس کال ارزانو سکالی ګران دی. یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندواری په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغېزمنې کړې، او په سلګونو یې چې د امیندواری په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړمنې کړې دي. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست چارواکي وي د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیا کمپونه جوړ کړی دي چې امیندوارو شزو ته هم روغتیا خدمتونه تر سره کوي. د نسایه ولادي د برخې متخصص ډاکټران وي چې د زلزله لرواني پلاوه پر شزو پتیره پر امیندوارو شزو بد اغیزه کړي او ډیرو ته سترس یا ژور خپګان پیدا کړي چې ممکن د وخت مخکې زیشون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نور جزئیات پدې راپور کې
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 40,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسات ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیايي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیايي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کمپو کې پوره تنظیم ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید وایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایا ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بد اغیزه کړې او ډیرې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د وخت مخکې زیږون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایا ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تیر مخم ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزلې زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبن دا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي، د پاکستان مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به یې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د سکرو پر صادراتو د مالی لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیر هیئت لغړی آزرخ شافیزینه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوو چې زموږ سوداګري روان ارزان تمام شي،
او دا ګاونډي سره چې سوداګري کوو دوه هیوادونو په ګټه او مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکي مخام په خور کې او اسلام آباد کې او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شیان کابل ته رسیدل شي په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دي په پرنسپ کې، اما باید په دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو. قیمتونه باید په مارکیټ سره برابر وي، په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي. مونږ دا مشکل رفع کوو پاکستان لپاره، خو دوی هم منصفانه قیمت وټاکي. اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوي دي، ته قیمت جګ نه دي، بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و شپېته ډالر و، اوس یې زیات کړي دي. اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب. بل پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د مادنو د سکرو د ډبرو د مادنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی، او هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي، خو کله چې سرحد واوړي له تورخمه له غلام خان اخوای په کلدارو خرڅوي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکرو په ډالرو پلورل سوي وای، نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به د دوړو ودونو ترمنځ؟
و افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي، او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري پدې چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري. د مثال په توګه پاکستانی کلدار په د تیر درې میاشتو تقریبا 40% خپل ارزښت د بینلي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې للاس ورکړي دي، او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅو او دغه په مقابل خو کلدار کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکړي، یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو بیا موږ یې خشایم او له وخت له قیمت دی که ارزان دی که ارز دی. یعنی په خپل زمونږ په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي، چې یوازې نه پیسې چې موږ سره شته د کلدار دی، که په کلدار خو یوازې پاکستان شي نه خپل کې دی شي، په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دی چې په کلدار کې موږ باندې شان خرڅي. نو دا بخې چې وبندلی معتبر پیسې مونږ په کار واچو او دوی هم ځینې کار واخلي او مونږ ته خپل تادیات په ډالر یو کې مونږ تریا په پوند یو کې یا په یورو یو کې.
حافظ صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې له افغانستانه زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته، خلکو سره اندېښنه ده که چیرې دغه زیرمې په دې شکل په دې بیراویه شکل استخراج سي، نو کېدای سي د افغانستان منابع خلاص سي.
و افغانستان له نیکه مرغه دا وصل لري چې خپل خودريږي، خو کچیر سم مدیریت شتون لري، سم برنامه او پلانونه شتون لري، دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي. افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکارته ضرورت لري، بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبیعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغه شی دی چې د نورو معدنو ترڅنګ د انرژي د سکارا معدن هم شتون لري، مثلا د میس ترڅنګ د اوسپنی د دبري ترڅنګ د نور رنګه فلزات ترڅنګ هم کرومایت شتون لري، هم سکارا د طبیعت او شاکار د افغانستان کې واقع شوی دي. او په دې زمان کې سمنټو تولید لپاره او د نور مفیده مواد د تولید لپاره موږ سکاری ته ضرورت لرو. اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کم چي دي، هغه لپاره کش او کارکار معدنو کې د سی پودر سکاره شتون لري، چې دا کار دی راسنه چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خ کوالټي سمند دنیا ته په غوري کې تولید دی شي. نو کچېری موږ دا خرڅ کو په بیا بیا په تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګه فلزات به څنګه وکړو، دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارتوي په کابل کې د ایران د سفارت لمرستیال سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي او غوښتنې کړي چې هغوی ته د اسانتیاوي رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران د خپلې خاورې د افغانانو د پزور ایستلو پروسه چټکه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد ضیا پرون سهشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې له ایران څخه یې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په ګډون هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه غوښتنه په هغه کتنه کې چې پرون د دې وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزیا په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوي ترمنځ وشوه مطرح شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وړ مورز وویل چې په دې وروستیو کې ایران له خپلې خاورې د افغانانو د په زوره ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د وزارت ویلي چې یوازې د دوشنبې په ورځ ایران نږدې 3200 افغان کډوال په زوره د نیمروز ولایت پر ملک او د هرات د اسلام قلعه پر پلو د افغانستان لور ته راړولي دي. د دې وزارت په وینا د چنګاښ له نهمې تر یولسمې پورې 4560 افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومانو ایران ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د روان کال له پیل رئیس ایران د ورځې په متوسط ډول 2000 افغان کډوال خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. که څه هم د ښاغلي ستانکزیا او ښاغلي مرتضوي د تېرې ورځې په کتنه کې ظاهراً له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څه باندې یوه اونۍ مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تل د ایران په ګډون له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی غوښتي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. هغه ویلي چې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې دوی ښې درک کوي او له چارواکو سره په غونډو کې تل په دې اړه اندېښنې شریکې کړي دي. له ایران په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې د چټکې دوه تر څنګ په دې وروستیو میاشتو کې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو او نورو لورو د بد چلند زیات راپورونه ورکړل شوي دي. خو په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي او سیاسي وضعیت اکثر افغانان دې ته اړ باسي چې له هیواد ووزي. ډیری دغه افغانان هم د اروپا په نیت ایران ته مخه کوي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي او د قانون د تنفیذ د چارو مرستیال سید مجید میر احمدی څو ورځې مخکې وویل چې د دوی سروې ښیي چې په اوس وخت کې په ایران کې د میشتو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 میلیون تنو ته رسیږي.
دا ساجی راډیو په خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو یادونه وکړم چې نن د اتو بجو په خبرونه کې ساجی راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
په لوی پارک کې د دهارم کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل حوال کې
د ازادي راډیو مجلې په پروګرام کې د دې شعر ترڅنګ تاسو ته کیسه لرو او نور ادبي فرهنګي مطالب.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو له ولسی خلکو غوښتي چې له ختیځ شار سلویانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه سو. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه په قصدي توګه پر ملکیانو بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پرېکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اتفاقي هڅه کوي چې لګیدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت را کاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په 6 روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د برېټانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منسنی صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د اختر په دورشل کې خلک په څارویو پسې ګرځي، خو د څارویو نرخونه زیات شوی دی. وړاندې به په دې خبرونه کې په دې اړه له کونړ راپور در سره شریک کړو، خو دمګړې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونې د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. شذو ته اجازه نه ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څه خلاص پر سر ده. په ځانګړې توګه ورسته له هغه چې دوی د شذو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنځشنبه په ورځ د غونډې په پایل کې د کابل پولی تخنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل سول. ورسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یوه بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای شوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یوه کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې د وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی، خو اوس د لندن په یوه هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې نهه شپېته کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 16 برتانیا ته ورسید او په هوایي ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی، ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په افغانستان کې خلک په اختر کې د قربانۍ لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شکی دي، وایي چې ښه سودا یې نه کېږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخم ډېر پاس دی کې پروس کال ارزانو سکالی ګران دی. اله دې دا چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزان دی، نو هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هدا زیات
په منډۍ کې اوازي محمد غریب نه دی چې څاروي وخستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي سو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلی ک ساروی اخستون کی د بی ول لوړوالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي نو په خوا کی ساروی لرون کی بیا ل کمزوري بازار ګیلمندی د دوی په خبره چی په تیرو کلونو کی بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول خو اوسې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي خو وایي څه کالې بازار ډیر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅېږي لوټونه نشته مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر په خرېر باندې به ووتو او تون به خرڅېده اوس مال لاولو ناستې وو ډوډۍ حساب کتاب خرچې را باندې راځي د ګاډو خرچې راځي دا طرف کله دې طرف منډیانې را باندې دوه کرتې راځي مال څوک نه اخلي په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په بیانا چې د خلکو بیروزګاري خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بای او لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکالې وچکالي وه بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوي سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل نو ورسره وچکالۍ زلزلې بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.